رادیو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان پوځي چارواکو له تروریزم سره د مبارزې په اړه د تاجکستان، چین او پاکستان له پوځي افسرانو سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې د دې جزئیات هم خپرېږي چې ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاحکار وایي هڅه کیږي چې د بېلابېلو ارزښتونو په عملي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه لاړ شي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات د همدې خبرونه په ترڅ کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې خبرې د سرحدونو په امنیت او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه څرخیږي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي، او د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به ناکامه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې خبرې د سرحدونو په امنیت او له تروریزم سره په مبارزه څرخیږي. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه وویل چې پرون دا غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوې ده. د افغانستان په استازیتوب د افغان پوست لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په دې غونډه کې ګډون لري.
دزل نوبتی غونډه په تاجکستان کې و. دوی اکثر په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته د څنګه وکول شي چې په خپل سیمو کې البته د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
افغان حکومت سره ټکوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه هر وخت طالب او نور وسلوال دورانکار فعالیتونو لپاره د افغانستان خاورې ته راوړي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د هلمند د والي وایان عمر زواک ازادي راډیو ته تایید کړه چې چاودنه د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازارګوټي کې شوې ده. په وژل شوو او ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. ناوه ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفانو د جګړو شاهده ده. افغان پوځیانو تېره میاشت له طالبانو د ناوې ولسوالۍ د بیا نیولو خبره کړې وه، خو له هغه وخت راهیسې دغلته جګړې روانې دي. طالبانو د پرونی چاودنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي نه پوهیږي چې له ایران سره پر پوله چا بي پیلوټه الوتکه پورته کړې وه. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه په سهار مهال څه باندې 2:30 یو بي پیلوټه الوتکه د هرات او ایران په پوله ګرځېدله. دا وی یو بی پیلوټ الوتکه چې پیژندل شوې نه ده د شنبه په سهار تر 2:30 د ایران او افغانستان پر ګډه پوله پرواز درلود. نه ده معلومه چې د کوم هیواد لخوا پورته شوې، خو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. د هرات د والي وایان ویل د هرات او ایران په ګډه پوله د دې بی پیلوټ الوتکې د پورته کېدو مسئله د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره شریکه کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به ناکامه وي. شاهد خاقان عباسی پرون له بلومبرګ خبري آژانس سره په مرکه کې ویل موږ له لومړۍ ورځې وایو چې په افغانستان کې پوځي تګلاره بریالۍ نه ده او په راتلونکي کې به هم کامیاب نه شي. خاقان عباسی ویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره باید چې سیاسي حل لاره ولټول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې اگست میاشت په 28 نېټه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له تروریستانو ملاتړ بند کړي او تروریستانو ته د پناه ځایونو لا ورکولو لاس واخلي. د دې ستراتیژۍ له مخې چې ولسمشر ټرمپ او امریکایي مقامات وي پر مهال ویش نه بلکې په کامیابۍ به متمرکز وي، شاوخوا 4000 نور عسکر افغانستان ته استول کیږي. د عراق پوځ وایي له داعش څخه د شمال ختیځ ښار تلعفر تقریبا ټولې برخې نیولې دي، خو د پوځي قوماندانانو په وینا داعشیان لا هم د ښار په څنډو کې ځای پر ځای دي. د عراقي ځواکونو یو لوړدوه قوماندان له 8 ورځو جګړو وروسته پرون وویل چې د تلعفر ټولې 9 برخې نیولې دي. جنرال یحیا رسول ویل کله چې د تلعفر ښار څنډه العیادیه ونیسي نو په تلعفر کې به خپل بری اعلان کړي. له موصل څخه د داش ډلې له وستلو وروسته د عراق 50,000 سرتیرو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف هوایي ملاتړ ورسره دی د ترافر ښار د نیولو عملیات پیل کړي دي. عراقي چارواکو مخکې ویلي چې په ترافر کې شاوخوا 2,000 داعش وسلوال ځای پر ځای دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په دې اونۍ کې د شمالي کوریا له لوري د دریو بلستیک توغندیو توغول یو پارونکی ګام خو واشنگټن د کوریا ټاپو وزمې د لانجې سوله ییز حل غواړي. ښاغلی ټیلرسن له فاکس نیوز خبري فاکس نیوز تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې موږ دا کار د امریکا او ملګرو ملتونو پر وړاندې یو پارونکی ګام بولو خو سوله ییز فشارونو ته ادامه ورکو چې وکولی شو چې پیونگ یانگ رژیم خبرو ته حاضر شي. شمالي کوریا د شنبه پورس درې منځني واټن ویشتونکي میزایل د جاپان د اوبو په لور وتوغول. د جنوبي کوریا د پوسلوی درستیز ګډ دفتر ویلي چې دا میزایل د جاپان له سواحلو 250 کیلومتره لرې لګیدلی دی. تاسو ازادي رادیو اوري چې په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وی په تاجکستان کې د افغانستان، پاکستان، چین او د تاجکستان د لویو درستیزانو خبرې له توریزم سره په مبارزې او له سرحد څخه د وسلوالو دوختو د مخنیوي په اړه روان دي.
ټول وخت څنګه ویلي دي چې ترورستان ظالم په پاکستان کې دي. امید دی چې پاکستان بالاخره په دې باندې پوه شي، ترورستان ته په خپل هیواد کې ځای ورنه کړي.
روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د مالی وزارت وی ټاکل شوی ده چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 153 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وی هڅه کوي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پل کېدو سره د خلکو او ارک ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. پاکستان اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سفر ځنډولی دی او د افغانستان په اړه د ځینو پاکستانی ملایانو چې ویلي په افغانستان کې باید جهاد دوام وکړي او په افغانستان کې جهاد روا دی، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اخلو.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی، بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم.
د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې واورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org باندې زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان لوړپوړو پوځي چارواکو د تروریزم ضد څلور اړخیزې غونډه کې برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وی لوړپوړو پوځي چارواکو د یادو هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي او له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دفاع وزارت په پاکستان یو ځل بیا غږ وکړ چې دغه هیواد د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره صادقانه ګامونه واخلي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د افغانستان د پوز لوی درستیز د گاونډي هیوادونو له لوی درستیزانو سره په دې خبرې کړي چې څه ډول په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیول شي او څنګه له ترهګرۍ سره مبارزه په ښه توګه مخ ته ولاړه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغان پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یک شنبه په ورځ له خپلو سیالانو سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې کتلی دي.
د افغانستان او د چین او پاکستان او تاجکستان څلور جانبه غونډه ده. په تاجکستان کې په اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته څنګه وکولی شي چې په خپلو سیمو کې البته د توریزم په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه توریستي ډلې چې د یو هیواد نه بل هیواد ته وړي د هغوی مخه ونیسي.
د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی له تروریزم سره د مبارزې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې په غونډه کې له خپل پاکستاني سیال جنرال قمر جاوید باجوه، چینایي سیال جنرال لی زوچینګ او تاجکستاني سیال جنرال صابرزاده امام علي عبدالرحیم سره خبرې کړې دي. دوی به نن دوشنبه د یاد ناستې په وروستۍ ورځ هم یو لړ خبرې وکړي. د ګاونډیو هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي په اړه د ګاونډي هیوادونو په داسې حال کې سره خبرې کوي چې افغانستان تر بل هر هیواد له دې مسالې ځورېږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي سربیره پر دې چې د افغان طالب مشرانو مرکزونه او جنګیالي په پاکستان کې دي او له هغه ځایه تمویلېږي، داعش جنګیالي هم د پاکستان له لوري افغانستان ته راستول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو وار بیا ټینګار کوي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه له منځه یوسي.
ټول وخت مونږ ویلي دي چې تروریستان ظالم په پاکستان کې دي او تروریستان هم په پاکستان کې دي، هغوی مرستې هم ورسره کوي. امید دی چې پاکستان بالاخره په دې باندې پوه شي، تروریستان ته په خپل هیواد کې ځای ورنه کړي. تاسو وګورئ د داعش څلور مشران په افغانستان کې په ننګرهار کې او په کونړ کې ووژل شوه، دلته په افغانستان کې. موږ غواړو چې د تروریستانو مشران یا د طالبانو مشران یا هغه د ښوونې او روزنې مرکزونه چې دي، دوی هم اجازه ورنه کړي په پاکستان کې.
که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت په اړه توند انتقادونه کوي، خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو پوځیانو لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت په پاکستان سخت انتقاد وکړ چې د امریکا میلیارډونه ډالر یې اخیستي خو له ترهګرۍ سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی ټرمپ وویل امریکا او ملګري به په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه نیسي او هغوی چې هر چیرته پټیږي له منځه به یې وړي.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکان لوی درستیزانو پرون په تاجکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پیل کړې چې نن هم دوام کوي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مالی وزارت وایي ټاکل شوی ده چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. د دې وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې دغه اندازه مالیه به د تیر کال په مقایسه 15% کې زیاته وي. کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د مالیې د لوړولو تر څنګ مالیه ورکوونکو ته لازم خدمات او اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سږ کال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال تر پای پورې به له لویو، منځنیو او وړو مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدفی که برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی، دا اندازه د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.32 میلیارد افغانۍ وو. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.1% زیاتوالی ښیي.
خاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړېدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالیې وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیه ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیه د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، زیربنۍ پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او دا غوی مال مسؤول خوندي وساتي اده حکومت تعهدات چې خپل خلکو سره لري.
خاغلی سعیدی وای چې اداري فساد هم یو لوی ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون ده. د مالیې وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راديو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو په عمل کېدو سره د خلکو او ارک ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. فرخونده زهرا نادری چې د یک شنبه پر ورځ د ولسواکۍ ساتنې پیاوړتیا او پراخوالي لپاره د حرمسرای دننه د ښاریانو تر نوم لاندې دیوال پرانستوای، له دې وروسته به ارګ یوازې د مشهورو شاهانو کور نه وي. په دغه دیوال له بیلابیلو سیمو د هغو افغانانو تصویرونه راسونه شوي دي چې په خپله برخه کې اتلولي لري. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بیلابیلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو راخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي. دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو، ولې موږ نشو کولی د هغو اوسیدونکو په شان چې په یویشتمه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینهوو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانکریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوس مهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلی شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
فکر کوم یو هدف پوری ممکنه او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی، نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
وامریدل چې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پلي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه لاړ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال کونسل ته امر کړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي. په هرات کې د ایران جنرال کونسل ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزه به حل کړي. په دې اړه له حدیث پردیس اورو.
په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ لوري د فرا ولایت وسیدونکو ته د ویزې د نو ورکولو په تړاو د دې ولایت د والی له ادا وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی دغه موضوع په کابل کې د ایران سفارت سره شریکه کړې ده. د دې وزارت وین چې کوم مستغنی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ایران سفارت د یادې ستونزې د هواري لپاره په هرات ولایت کې د دې هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د ستونزې ته رسیدنه وکړي.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه تماس گرفته و اطمینان دادن که
دوی په کابل کې د ایران سفارت د بهرنیو چارو وزارت د قونسلۍ چارو ریاست سره اړیکه نیولې او ډاډ ورکړی چې د ایران سفیر په هرات کې د دې هیواد له جنرال قونسل سره خبرې کړي او د ستونزې د هواري امر یې کړی او هغوی هم ډاډ ورکړی چې ستونزې ته به رسیدنه کیږي او له دې وروسته به څوک د ویزې اخیستلو په برخه کې ستونزه ونه لري. د تیرې اونۍ په پای کې د فراه والی عارف شاه جهان ازادي راډیو ته ویل چې د فراه ولایت اوسیدونکو ورته ویلي چې په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دوی ته ویزې نه ورکوي. د نوموړي په خبره په هرات کې د ایران قونسلګرۍ د فرا اوسیدونکو ته ویلي تر هغې چې د فرا والی د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د خپلو څرګندونو له امله بخښنه ونه غواړي د دې ولایت اوسیدونکو ته به ویزې ورنه کړي. ښاغلی جهان تیره میاشت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ایران د سپای قدس ځینو سلاکارانو په پټه دغه ولایت په پښتکو او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره لیده کاته کوي.
نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات لستی او د افغانستان پړی د مقالو ځینې برخې دروروي.
له افغانستان د امریکا د وتلو لار نشته لاس ویګاس تن خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان په اړه موږ ټولې لارې وازمویل خو یو درس مو واخیست او هغه دا چې هیڅ شی کار نه ورکوي. د لیکوال په وینا په 2000 لومړی کال د طالبانو له لومړنۍ ماتې وروسته تر 2008 کال پورې موږ په افغانستان کې سپک حضور درلود. په دې معنی چې په میاشت کې په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 15,000 نه اوخت، خو نتیجه یې دا وه چې طالبانو بیا ځانونه منسجم کړل. مشرانو یې په پاکستان کې خوندي ځایونه وموندل چې د افغانستان په نیمایي برخه خاوره بیا حملې پیل کړې. لیکوال په دوام کې لیکي موږ خپل حضور زیات کړل. براک اوباما چې د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړی و ویلي و چې د افغانستان جګړه باید موږ وګټو. کله چې هغه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو امر ورکړ چې په دې سره په دې هیواد کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د لسګونو زره سرتیرو تر څنګ د امریکایي سرتیرو شمیر 30,000 کسانو ته ورسید. بیا هم نتیجه دا شو چې د دغو ځواکونو پر مټ په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان له خپلو مرکزونو وویستل شول او حکومتي واکمني پکې ټینګه شوه. خو د دې لپاره چې د ځواکونو د ایستلو وخت له مخکې تعین شوی و، طالبان دې ته منتظر شول چې موږ ووځو. موږ د ملت جوړونې هڅه وکړه. تر 2014 کال پورې لږ تر لږه 104 میلیارد ډالر مو په افغانستان کې د بیا رغونې او هوساینې پر چارو ولګولې، خو نتیجه یې دا ده چې تر 2015 کال پورې له هرو 5 افغانانو له 3 زیاتې نالوستې دي. افغان ځواکونه په میاشت کې 4,000 غړي له لاسه ورکوي، له لیکو یې تښتي یا یو شمېر یې له طالبانو سره یوځای کیږي. افغانستان د 168 هیوادونو په منځ کې په فساد کې 169 ځای لري. لاس ویګاس هم خبرونه په همدې ډول وړاندې د ځینو نورو ستونزو او له هغو څخه د اخیستو درسونو یادونه کوي او دا چې په اوسني حالت کې څه کیدای شي داسې نتیجه اخلي. د لږ شمېر ځواکونو په زیاتولو سره موږ کولی شو په پوځي برخه کې د افغان حکومت کافي ملاتړ وکړو چې وکولی شي یو څه طالبان په شا وتنبوي او دا یقیني کړي چې هغوی ښارونه یا ولایتونه په بشپړه توګه نیولی نه شي. په لږ شمېر ځواکونو سره دغه راز موږ کولی شو چې د یوې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو تلفات هم کم کړو او په دې توګه له دې هېواده د وتلو لپاره سیاسي بحثونه به هم کم کړو، ځکه کله چې تلفات زیاتېږي ورسره دا موضوع تودېږي. د خبرونې په وینا له دغه جګړه ځپلي هېواد څخه چې د وتلو لار نشته د نامحدودې ژمنې په خاطر اساسي تګلاره چې باید موږ یې غوره کړو دا ده چې افغانستان له پوځي پلوه کافي ځواک ولري او امریکا هم له دې هېواده په سیاسي برخه کې دوامداره ملاتړ وکړي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ یوه لیکنه خپره کړې او لیکي ډونالډ ترامپ په 2011 کال کې د افغانستان پر جګړې سخت انتقاد کړی او ویلي و چې متحده ایالات پر دغې جګړې د خلکو ژوند او پیسې ضایع کوي. هغه وروسته د باراک اوباما ستراتیژي کاملا بې ګټې وبلله او ویلي و چې د دې وخت را رسېدلی چې له هغه ځایه راووځو. خو د خبرونې په وینا ترامپ تېره اونۍ په سرلوړۍ له افغانستان سره د نامحدود وخت لپاره د امریکا ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې دغه جګړه به ګټي. خو پوښتنه دا ده چې کوم ترامپ په حق دی؟ له انتخابېدو مخکې شکمن ترامپ که اوسنی ترامپ چې جګړې ته لیوالی دی؟ ځواب یې هم دی هیڅ یو.
او اوس هم یو سیمه ایز موضوع د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې سفر ځنډول دی. پاکستان وروسته له هغې دا کار وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان یې تورن کړ چې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي. نور جزئیات د رویټرز خبري اشانت په استناد له صفي الله ستانکزي اورو.
پاکستان ته د یوې لوړپوړي امریکایي چارواکي سفر چې تمه وه نن دوشنبه شوی وای د پاکستان په غوښتنه ځنډول شوی دی. آلیس ویلز چې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده او هم اوس وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازیتوب ورلغاړی دی، اسلام آباد ته د سفر نیت کړی و. دا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان ته د امریکا د یو لوړپوړي پلاوي لومړنی سفر و چې اوس ځنډېدلی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویاند د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې سفر تر هغې ځنډېدلی چې دواړه لوري یو بل مناسب وخت ورته وټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ورته څرګندونې کړي دي. هیڅ لوري د دې سفر د ځنډېدلو علت نه دی په ډاګه کړی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ تر وینا وروسته په پاکستان کې امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په ځان دې پام وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي سازمانونو او هغو ډلو ته یې پناه ورکړي چې افغانستان ناامنه کوي او د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې وینا وروسته پاکستاني چارواکو وویل امریکا متحده ایالاتونه باید پاکستان په ناحقه ملامت نه کړي او په خبرې په افغانستان کې د خپل هیواد د پاوز د ناکامۍ پردې په پاکستان نه اچوي. په کراچۍ کې بیا یو شمیر خلکو د امریکا پر ضد مظاهرې هم کړي چې د پولیسو لخوا مخه نیول شوې ده. د دې مظاهرو تنظیمونکي عقیل موسی رویټرز ته وویل
هم جو ہیں ایک اور امن پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے
موږ غوښتل د امریکا قونسلګری پر لور لاړ شو او امریکا ته دا پیغام ورکړو چې پاکستان بیدار ملت دی. موږ له امریکا سره په ملګری کېدو کې تیروتنه وکړه او زموږ رهبران هم د امریکا په ملګرتیا باندې د یوې غټې تیروتنې مرتکب شول.
پلان پر چل کر جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے.
مظاهره چانو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اکسونه چې پر چلی پاک خل شوی و لزان سره لیکدول او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو د امریکا قونسلګری شاوخوا درې کیلومتر لري د دې مظاهره چانو مخاوني ولا. د پاکستان جماعت د داوا ډلې هم چې واشنگتن او نوی دلی د ممبئی د 2008 کال تروریستي حمله مسؤل بولی د جمعې پورس پراخې مظاهره پلان کړې وي خو زیاتو کسانو پکې برخه نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل راوړي چې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د امریکا میلیارډونه ډالر اخیستي خو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې دوکه کړې ده.
اپل شرکت په نړۍ کې د سمارټ فونونو یا زیرک تلیفونونو لپاره کافی مشهور دی. آیفونونه خو له ټولو سره دی او د اپل نور تولیدات هم ګوري، خو اوس اپل او ګوګل غواړي چې سمارټ قلف یا زیرک قلف جوړ کړي. دا چې څنګه په دې اړه جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څیړنې په پایله کې د آټو په نوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کیلي یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. آټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه واري زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغواړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د آټو قلف جوړونکي وایي په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستمه کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به 609 ډالر وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
و امریدل چې اپل او ګوګل شرکتونو یو سمارټ یا زیرک قلف جوړ کړی دی. او اوس هم د پاکستان د ځینو ملایانو د دې خبرو په اړه چې وایي په افغانستان کې جهاد روا دی او باید دوام کړي د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اخلو.
نوم مې هارون نصرت دی. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او د دوی قانون چې دی د لاډ میکالی د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي، نو طبعاً زمونږ نه سل کاله مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو، نو که روسان راغلي دي افغانستان ته، که انګریزان راغلي دي او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی، بچیانې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی د حاصلان یو 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 متعارض حیوان دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي. او وران
په افغانستان کې جهاد روا خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه وای روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی رالېږلی دی، دوی دغه موږ ته تربیه کړي دي، د دوی د لاسه موږ خراب.
د پاکستان د ملایانو لخوا په افغانستان کې د جهاد د فتوا په اړه مو د افغانستان د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه واورېدل. اته نیم بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي ناکامه ده او باید د دې ستونزې د حل لپاره پوځي لارې چارې ولټول شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان، چین، ایران او د غراس د نور هیوادونو پوځي مشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د پاکستان په اړه مو رپورټ هم اوریدلی دی، او دا هم اوري چې د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال سفر ځنډولی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د یو وسیدونکو نادر غوښتنه راخسته ده. د دې غوښتنه شخصي نه ده، بلکې د ټول ولستونځي لازادي رادیو سره شریکه کړې ده. د وی د غزنی لخار تر بند سردی پورې سړک دومره خراب شوی چې مسافرو، ناروغانو، سوداګرو او دولتي ادارو ته ستونزې پیښې کړې دي. د هیله کوي چې دغه سړک ورغول شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي فاطمه رحیمی هم دغه ستونزه تاییدوي. یاد ستونزه مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نادر او ورپسې به د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نوم تماس نیولې؟ ستا مشکل څه دی؟ څه ویل غواړي؟
مونږ مشکل دا دی چې دغه لار د غزني څخه شروع شوي ګنځلو په ولسوالۍ باندې تېره شوي د سرخرانې پورې کومه منطقه چې د پکتیکا ولایت سرخرانې مربوط ده هغه هر کال ترمیمېږي، جوړېږي. کومه سړک چې د غزني مربوط ده هغه هیڅ نه جوړېږي، نه څوک پاملرنه ورته کوي.
د غزني د مرکز نه دا کوم ځای پورې رسېږي دا سړک؟
غزني د ولایت څخه شروع شوی دی، پکتیکا ولایت تکللی ده. بیا نو د بنسرګي تر منځکې پورې د غزني مربوط ده او له بنسرګي بیا تر خرنې پورې بیا د پکتیکا مربوط ده.
د غزني د مرکز نه د بند سردی پورې دغه لار خرابه ده.
کاشکې مې تاسو ته ښکارولی شوای چې وګورئ چې دا د مشانو د تګ ځای رسته امنته کنه ده.
څومره لار به وي؟
تقریبا 10 کیلومتره ده.
څه کار پې شروع شوی؟ کریړ چی شه پی اچول شوی؟ پل پلچکې جوړ شوی؟
داسې کمپنی د ترکانو چرنج کړی و جوړ کړی دی، هغه بعد هېڅ کار نه ده پې باندې شوی. که مین الوته ځم هغهش کړی ده، که پلچک الوته ځم دغهش کړی ده، که چا کړی کړی ځم دغهش کړی ده.
تاسو دا مشکل ویلی دی، هلته به د فایدامې وزارت نماینده به وي، کوم دفتر به وي، یا والي ته هم دا شکایت رسولی؟
دا مخ شپو چې یو موټر پکې چپل شوی و، دوه نفره مړه شوي و، د مابس له څنګه خلکو بیا شکایت وکول، بیا ورته ویل چې موږ دا جوړوو، خو بیا یې نه جوړ کړی، دغه یو کړی یم، دغه یو څه خارف کش ولی زه نه کوم کړی ډک کړی، نه بیا چا پوښتنه کړي.
دا څومره مشکل تاسو ته پیدا کړی دغه سړک؟
مشکل خو ټوله د نیمې ګنټې لار نه ده، وزرې ګنټې موټر په لارې وځي، موټران ټول خراب شي.
نو که کوم مریض په دغه لاره تیریږي، څنګه په وخت رسیږي شفاخانې ته ډاکټر ته؟
سړک نه وځي، ځنډېږي ډېر، خو موږ شکایت دغه ده.
یعنې نشي رسېدی؟
یا خو مسجد د نیمې ګنټې دېرش ملت ولار ده، وزرې ګنټې په لارې باندې وځي، وروره یو موټر ولاړ وي، بل تېرېدای نه شي، یو ټوکډک بندي، دغسې مشکلات.
نو دا د ټول ولس ستونزه ده چې ته یې وایې موږ ته؟
د ټول ولس ستونزه ده، چې پوځي یو د غزني د ولایت نه ده ستونزه، هم د پکتیکا ولایت، د پکتیا د ټول خلک دا ډېر غټ سړک دی، د ورځې زر دوه زره موټر رفتامت کې بندې کوي.
علاوه د دې نه چې عام خلک پیزي و راځي، محصولات او تجارتي مالونه هم پیزي و راځي که نه؟
د انګور اډیه لار ده، دا غټه لار ده، تجارتي لار ده، وروره ټولو خلکو ته تکلیف ده.
اوس څه غواړئ تاسې؟
موږ دا غواړو چې دا سړک اوس کېږي کېږي نه شي، بیا کدو چې دومره خاوره واچوي چې د موټر د تېرېده ګنجایش وشي چې موټر پرې بندې کېږي.
ستا مشکل به ورسو د غزنی ولایت چارواکو ته یا د فایدامې وزارت مقاماتو ته به ورسو.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې په اړه مو د غزنی د ولایتي شورا یو غړی فاطمه رحیمی هم وپوښتله. د دې ازادي رادیو لاره له حکومت هم وغوښتل چې د شته ستونزې هوارولو ته اقدام وکړي.
سلام و درود به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. سرک یکی از ولسوالی اندر از چهار دیوار پیر شده به طرف بند سرده، از بند سرده به طرف پکتیکا میره که یک شهرهای عمومی اکثر مزی راه ها را منزدگی داره و واقعا قابل استفاده نیست. یه قابل تایید است که سرک به نهایت خراب بوده.
توقع شما چیست؟ به سر چی تاکید میکنن که هر چی زودتر باید اعمار شد؟
توقعیم از دولت، از بخشای وزارت هایی که در بخش انکشافی کار مونه، ما خواهش مایی است که در راه هایی که زیاد خراب است و مردم را با مشکل مواجه مونه، مثل همین سرک اعمار شنه.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د غزنی د والی لوایاند خاغلی عارف نوری سره شریک کړه. جناب نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د دې لنډو وړو سړکونو د پخولو پروسه څنګه ده؟ څه پروګرامونه ورته شته؟
بلې، په غزنی ولایت کې موږ دوه عمومي لارې لرو، چې یو د غزنی پکتیکا عمومي لار ده او بل هم د کابل کندهار عمومي لویه لار ده چې د غزنی څخه هم تیریږي. د دواړو لارو د بیا رغونې لپاره تدابیر شته دي، پلانونه جوړ شوي دي، طرحه شوي دي، اړوندو وزارتونو چې د فعالیتمې یا فرضتو چارو وزارت د هغوی تسپارل شوي دي. د غزنی پکتیکا د لویې لارې د رغولو پروسه چې کومه ده، دوه اونۍ مخکې د ادارې جلسې او سفتوري جلسې نه پاس په ولایت کې منظور شوې ده. بودجه هم ورته راغلې ده چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ سرګشت باندې به دغه سړک انشاءالله ډېر ژر به د رغولو چارې پیل شي، چې البته د تنها هغه صحیح یا هغه ټکی رغول کیږي چې د ماینونو د چاودنې له کبله یا هم د نورو طبیعي مسایلو له کبله زیانمن شوي دي او بوټو او پلچکونه یې رغول کیږي په اساسي توګه باندې. دومه پروژه هم چې د کابل کندهار لویه لاره وه، تقریبا 4 ورځې مخکې د غزنی والي انجینر عبدالکریم متین د ټولګټو چارو وزارت له سرپرست سره یې ولیدنه ترسره کړه، چې رسمي پیشنهادونه یې د کابل کندهار د لویې لارې د اساسي بیا رغولو لپاره هلته وړاندې کړي دي. ژمنه شوې ده چې دغه طرحه به یا دغه پلان یا وړاندیز به سیډي له څرنګه سره سم به یې درغول عملي چارې هم پیل شي. یعنې ابتدایي ګامونه پورته شوي دي، ولایت د رهبرۍ له خوا نه چې وزارت به څو نظر اقدام وکړي د دې لپاره چې د کابل کندهار لویه لاره د غزنی ولایت په اړوند کې په اساسي توګه باندې ورغول شي، نو دا به د وخت پېژ چې دوی څونه اقدام کوي او څونه په خپله ژمنه باندې پوره کړي.
بلې نوري صاحب، هغه خلک چې د غزنی د مرکز نه د بندې سردې پورې د سړک دواړه خواو ته پراته دي، دا خلک وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، مریضان په وخت مرکز ته نه رسي، هغه محصولات چې دي د دوی زراعتي محصولات څه شی چې دي دا هم په وخت نه رسي او سړک ډېر خراب دی. دغه موضوع مې تاسو سره شریکوله.
دقیقا د خلکو ستونزه په ځای ده، د اندړو ولسوالۍ څخه تېر شوی دی غزنی ته، دا سړک چې کوم دی له غزنی ښار څخه نیولې چې د غزنی د مرکز اړوند د ارزو سیمه ده، له هغې سیمه نیولې د بندې سدې ته ساحې چې د پکتیکا ولایت سره هم پوله ده، تر هغه ساحې پورې شام چې د طبیعي پیښو او تر څنګ د ماین د چاودنو له کبله دغه سړک ډېر زیات زیانمن شوی دی. دوه اونۍ مخکې د غزنی ولایت مقام کې د اداري جلسې او د سفري جلسې څخه د دغه سړک د بیا رغولو وړاندیز چې کوم د ټولګټو چارو د ریاست لخوا شوی و پاس شو، عملي چارې ډېر ژر پیلېږي چې سروې تکمیله شوې ده او شاوخوا 3,900,000 افغانۍ په دغه سړک باندې لګښت راځي چې د رغولو چارې په دغه نږدې ورځو کې انشاءالله پیلېږي. نوې ټولې چارې بشپړې شوې دي، یوازې دا پاتې ده چې عمل نه د رغولو چارې پیل شي. بودیجه ورته منظوره شوې ده، بودیجه موجوده ده او انشاءالله چې یو خصوصي شرکت هم قرارداد ورکړل شي او خلک دې ډاډمن اوسي چې په دغه یوه یا دوه اونۍ کې انشاءالله که کومه جدي ستونزه راوړي عمل اندره غوړو چارې پیل شي.
خلک به مستاسو आवाज وسوري او خوشاله شوی به او ډاډه شوی به چې دغه ستونزه حل کیږي.
بل دقیقا زموږ تمام ده چې خلک دغه سړک درغولو په برخه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي، دغه سړک دغه غوړو چارې انشاءالله چې پاس شي او پیل شي. زموږ تمام ده چې ډیر ژر دغه ستونزه
د انصاف پلټکه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د غزنی ولایت یو اوسیدونکو وویل د غزنی له مرکز تر بند سردې پورې سړک نور لکار لویدل او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. او د غزنی د والی ویاند عارف نوری وویل چې دغه سړک رغول به تر یوې ونۍ پورې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمېر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچېرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ دې راواخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمېره ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ موږ ته پیغام رسولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، السلام علیکم. زه نیکم د روزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راودې سره په تماس کې یم. ځکه زه د ازادۍ د راودې مننه کوم چې دې او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېرو کلونو خپلو خپلوانو سره نادره کوو، د محمد شریف په نامې سړي قریبان د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو. څه چې قربان محمد شریف یې پیدا کړي، زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا شولو، زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام.
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
او السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی. یو څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د لانخپور کې چې ما اخشي ورک دی، نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی. د کندهار ښار په درائی کې د درائی چوک باندې موږ یو دکان دی، په دا کې اوس ناست دی. نو باید هغه محمد راشي او خپل دغه اخشي بولد مهرباني.
مننه کوم. له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسېدلی دا ده 0 3 5 4 1 لګریشت څخه یو اوریدونکو پیغام پریښی وای یو ماشوم موندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بل د وورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د کریستو ولسوالۍ څخه پیغام کوم. دا چې یو شنه دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی. دا چې د کریستو ولسوالۍ کې د جاجیز د پمپ سره موږ کو تر غلي دی د پروژې کې یو نه شو وخت دی نو د غوې زده چې باندې کوم څه هم پاتې دی نو دا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي. زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 او 3 4 3 9 10 11.
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته محترم ګور اسنګل نامه د ټولم سره نوم اسنګل د پلار نوم یې عمر جان ده. پته نه لګیږي چاته تلیف دا ورته که ارڅوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادي دي دماځي د ازادي راځو ته ټلیفون وو کې خپل نمبر فری دي خپل سره معلومات هیڅ فرق نه وته کیږي په ماځي ازادي ته ټلیفون وو کې په کتاب لري ته دې په فارس خبره سرکوم ازادي راځو ته ټلیفون وو خپل شماره دی وایي اته ما دې هغه سره کار سور کوم تاسو وخت نه نسم تفصیل تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه هغه ازادي رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کې دایسي ډیر نه وخت نوبت ورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانه درس خوخلي لکه شمیره چې هم دا پیغام مشترغلې دی داده 0 او 3 3 9 10.
بله سلام علیکم زه جمعګل روزګان ولایت خبر کوم. تیر خبرونه کې د لشکرګا څخه یو فور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه یو څوک پیژنم نو کدا مې راباني وکي په دغه نمبر ما ته زنګ وی 0 او 0 5 5 3 5 2 5 8. دغه سړی پاک لمو سره معلومات را کی ډیر به مننه وی ځنی. السلام علیکم
زه محمد ګول محمد انا تاسو مهم ګول د مزار کې د تو نارات څنګه دوله صالح نو صاد او توکو د کلی ما خره محمد دایم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خبر سلامونه ورسوم خاص سلام هر دی ما سره په دغلار دی او د ورو سره اړ کوم چې پروا سلو ما څنګه دو څنګه نو نو السلام علیکم
جنا کی بلا دینی گھر ہار والا ہے بدرن تھے نا سر بتما سے اپنا گنگ دا سبوں میں آج تمک کے دن گھر ہار والا ہے بدرن تھے تو کھلے کے ماحول ہر چاہیے نور والا ہے تو سنل لیتے اور دن گھر ہار والا ہے دیگر چور بس وہ لیتے تیرے شکل عزیز آدھو سے آپ بھی اللہ سے السلام
من نوروره استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 او 2 او 3 3 3. دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفه وروسته استاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد ګل
محمد جنتی آقازی و قام هوتک و مزار شرف دولت به سلطان دول صالح به نرخاد و توکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا داکا پکر مسایدی رخ پا پاغام و زندکوم شما سایدی پا داران ایلان جاروکو نرو سراری کو نسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نامو ورک ده سګې د رواني اتم کال ده هر چا د معلوماتي په دغه شمېره د زنګ که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري صفر اووه اویا درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر شمېره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه اویا درې سوه درې دېرش درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجرستان ولسوالی نه زمونږ یو دو سرک ده چې عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د دوه رستانه کیږي چې ته معلومات دې مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وې صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دی ته به محترم دغم ورکول کېږي شرنیم ورکول کېږي موږ ډېر پخوای په دغه کښې په خفګان کښې ورسره موږ ته هېڅ درک نه معلومېږي هر چا موږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه چې دی غواړي شرنی موږ یې ورکوو ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم مې زنګ ویلی ده نوم مې محمد خان ده خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه خوګمنو لو غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي بس خدای پاک مومن ښه.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی زما ورور دی لس کاله کې سورک دی مثالي اتم دی سهسافي غونډې دی ورک چې هر چا په اړه معلومات لري هغسې مې رو ته ژر زنګ وي صفر اوسه اووه اووه لس یو څلوېښت صفر درې او بله شمېره دا ده صفر اوسه څلوېښت پنځوس یو پنځوس څلوېښت زیاتم.
د هلمند د ولایت د درشت ولسوالۍ څخه خبره کوم زما دا پیغام دی چې زما ورور دی د شپاړس کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. ما یو ورور عبدالغفر په نامه باندې د دوه نیم کاله یا درې کاله کېږي چې د خپله کور څخه وتلی دی نه درکه دی که دی زما غږ په خپله اوري یا د بل دوست ملګري زما غږ په خپله اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یو بیا وه صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه هر مسلمان ورور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوا څخه داسې سور زنګ دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پتنه ګردی دی که د او کار مسلمان ورور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یې که دی زما غږ اوري یا ملګري یا بل دوست کېري د مسلمانۍ له مخې د موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ پر ځای کوي الله مو مال ته مستم شه.
هلو السلام علیکم. زما نوم شاغاسه دی د ورور نوم عبدالولي دی نانه کاله کېږي چې ندرکه دی هر چا ته چا معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه صفر اووه دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ هر چا ته چا معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکي د سیمو وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو د تماس کې یم. یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي په دې میاشت کېږي چې ورک شوی دی کور که چا به یې معلومات وي ما ته د په دغه شمېرې زنګ ووایي صفر اویا شپږ شپېته دوش صفر اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه
السلام علیکم آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې زما د کندهار ولایت بسم الله نومیزم زما زوی ګلالۍ نومیږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی د 25 کاله هلک دی خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی د کندهار ولایت دی هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووایي 0 1 0 2 3 3 9 4 8 بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووایي 0 1 0 2 3 3 9 4 8 نانکاته ځوان دی خړی سترګې دي 25 کاله دی 25 کاله دی مومن الله استوفی.
هلو السلام علیکم زه حبیب الله در روزګان ولایت د ګیزو ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کوم. موږ یو دوه سورک دی هغه محمد نومیږي د ګیزو ولسوالۍ د میرزا محمد زوی دی په رنګ شنې سترګې دي و اته کاله کې ورک دی چې معلومات لري یا ځای مونه لري په یوه مردو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولی شي چې په دغه شنې ورځ ما سره تماس ونه شي شکر اویا یو 50 در سوه درو اویا السلام.
سلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بالا سلام یما او بابا را درې نه چې کیږي چې ورسته دا د کابل ولایت مصیب ولسوالۍ ده او په ملا کوب ده دا یو غوږ لږ زره پرېږون تره او کار چاته پاتې په دې شمار د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي 4 5 ونه وي مخې ته دې ساته.
السلام علیکم زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند د زرغون د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی 2 کاله کېږي چې نادرکه دی عمر یې 18 کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه هکله باندې معلومات لري عمر یې 18 کاله دی او 2 کاله کېږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي زموږ په ځای کې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی 0202 8 15 0001 بله شمېره ده 0202 8 15 0001 یو وارې بیا تکراروم 0202 15 8 2 0 1 بله شمېره ده 0202 15 8 0 0 1 هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا یې دوی په خپله اوري په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووایي 80,000 روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله ورحمان خدای دې ولري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه سره په تماس کې یم. زما ورور یو 10 کاله کېږي چې نادرکه دی د له نظر په نامه دی که کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس 0 1 9 3 5 5 5 1 1
السلام علیکم شیر احمد لکندهار ته مې تماس نیولی دی. زما کار تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورک شوی دی. عصبي تکلیف لري غوږونه سری دي او د مغ غاښونه وتلي دي او پښه باندې معیوبه دی. داسې معیوبه دی چې داسې نګوشه نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نادرکه دی. هر مسلمان ورور کې لیدلې یا په اړه معلومات لري یا ژوندی یا مړ هر مسلمان کې په اړه معلومات لري نو په دغه ټلیفوني شمېره ما سره تماس ونیسئ 0 1 2 8 2 8 4 1 0 1 2 8 2 8 4 1 والسلام علیکم.
هلو السلام علیکم نزلات په پکتیکا ته کومه له ولا سوالي اوسې دم کې ما یو ترغل او خان میږي د کریم زوی له د وڅلو د کلي اوسې دم کې دا که چاته معلومات دې ورکړه دا تکاله کیږي که چاته معلومات ما ته دې دغه شمېره زنګ وای 0 1 9 ولس دور سوا نشپید سپر والیا نوی ولس دور سوا نشپید.
السلام علیکم ورحمت اللہ درادو طول کرکون کتا سلامون وایو زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه زحمت در کوم. زما یو بچه کاکا دی، دا شل کاله کېږي. ما رادیو ازادۍ ته دا دوه واره خبر ورکړی دی. مال موږ ته د ایران طرف تللی دی، مال موږ ته د نشر کې د مرګو د درد یا د ورک کېدو اواز یې موږ ته ووایي که څوک خبر یې په دغه تلیفون په د شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0-2-2-2-4-6-0 افغانی جایزه لري. و سلام.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت هم دومره وو. نور پیغامونه مو هم ستا خو په نور خبرونه کې به درته خبره کړم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بومه.
آدم یادیو